السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه د معمول په شان په خبرونو پیلېږي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادري له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړي ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کمه د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې ده. له هراته یو شمېر ښځو ازادۍ راډیو ته وویل چې له نږدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو ښځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادري پرته د له کوره بهر نه وځي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 18 ترمنځ د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتګ پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه ډیره کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیر ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. ښاغلی اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحده ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندیز شوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحده ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسي یوه کاپي لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوي او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده. د متحدو ایالاتونو د غزې اوربند نازک بللی او د جمعې په ورځ یې د دې پریکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. په امریکا کې د غذایي موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غویي د غوښې، رومي بانجانو او کیلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغوه کړې. دا معافیت به له پنجشنبې ورځې راهیسې د تطبیق وړ وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې معلومات ښیي چې په سپتمبر میاشت کې د غویي د غوښې بیه د 15 او 18% ترمنځ، د کیلې بیه 1% او د رومي بانجانو بیه 1% زیاته شوې او په ټوله کې د مصرفي غذایي موادو په بیو کې 1% زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ پر هیوادونو د بیلابیلو تعرفو پر لګولو سربیره امریکا ته د ټولو هیوادونو پر وارداتو د 10% تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګری سیستم ګډوډ کړی دی. او ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي زکاوت په برخو کې تر 2020 کال د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د پنګونې خبر ورکړی. دا اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ټکنالوژۍ د دې لوی شرکت د پاموړ پنګونه ښیي. د فرانس پرس خبری اژانس د خبر له مخې د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټی مصنوعي ذکاوت جوړ کړی. په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 500 میلیارد ډالرو پانګونې خبر ورکړی. همداراز د فیسبوک او اوریکل په ګډون ګڼو نورو شرکتونو هم په ټکساس کې پانګونې کړې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلورویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو ولسی محکمه له افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه خپله پریکړه په نږدې راتلونکي کې د هالند په هاګ ښار کې اعلان کړي. پاکستانی چارواکو د بې اسنادو افغان کډوالو په اړه خبر ورکوونکو ته جایزې اعلان کړي دي. په یو بل راپور کې به د شکر د ورځې په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړوند معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي په اروپا کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو کچه کمه شوې ده.
داسې ښکاري چې له 2023 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په هاګ ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یو تنظیمونکی شایرزاد اکبر د نوومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو په لاوي بعد طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
من
هیڅ یو دختر افغان ما امید درم کفایت دی. افغان انجلی پتوګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنی دار ده ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کیږي په خپل د هیله یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسی محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لا درکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو د د خزو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې خزې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د خزو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان خزو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه اعلان کړې ده. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا اعلان شوی چې هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي 10,000 پاکستانی کلدارې به ترلاسه کړي. له بلې خوا د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر افغان کډوال وایي وروسته له دې چې په ځینو ښارونو بریدونه وشول او پاکستان یې پړه پر افغانستان واچوله، د دوی پر وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او دوی یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د څلورویشت نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به لس سره پاکستانی کلداری ورکړل سي. دغه رسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړي چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ای سی سی او پی او آر کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوي دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وېستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په څوارلسمه یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي. د لاهور ښار یو اوسیدونکی افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
بالکل پریدین و دکان را مند رنگ سسٹم ټول هر څه را ته خراب سنم پریدین خپل وطن کې مو حالات نه دي صحیح نو لار را مند باندې د مشکلات خو خړې دي صحیح ده خو بس دا توان را وړه.
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مړلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالات سره مخ شوی دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغان میرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
که تنشو بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. لاغه و روسته چلا بعد مرغه ده پاکستان و افغانستان ترمین شخوری دیری شوی دلتر افغان کدوال و وزیر دیر بد شوی ده جون میاشتی رئیسی دلتر ده افغانان و لپاره ده ویزو تمدید پا بشپره توگه بنده. حقا افغانان چه با قانونی ویزو دلتر اغیر یا نی گختل چه غیر قانونی و اوسیگی خودوی ده افغانان هم بده دول غیر قانونی کری او دیستلو خطر سره مخ کری دی.
پاکستان په دغه هیواد کې د ای سی سی او پی او آر کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوه اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبې په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیا نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچی، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل سوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې واوري چې فرانسوي چارواکي وای او همدارس څیړونکي وای چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي، پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمیر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې روسي ځواکونو پرون د 324 بی پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلي زلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بی پیلوټ الوتکې او د 2 کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتې او په لسګونه نورو سیمو کې زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر دا حمله وغندلې او زیاته یې کړه چې په ترڅ کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روغتونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر ډوله توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 15 کسان چې 2 ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلچکو ویلي دي چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیې تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیساتې په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پرون د نومبر 14مه د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کیږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شیرنی باب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوایی یونانی تا پولیش.
زل تلورو کلونو رهی سید شکر به ناروغی اختاییم. زده ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پخوالولو کنترول بام. که ده ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخرم. که پا ده ناروغی اختاوی او چیری ولاشی، هیچ شایم نشی خوالله. باید پرهیز وکرم یا که ده زرق وردار مل وخلم. باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت که همدې شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکار دی، اقتصادی هم خنه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل بسي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1981 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د لوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوي درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1,000,000 دی.
د نومبر د 14 د دیابت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر وبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکي وایي د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي، هغه برید چې 130 تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څېړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریا کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څېړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي، هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرسته ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یوه نښه ده. فرانس پرس که څه هم نه دی ویلي چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هیکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یوه نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس ته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2020 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنگیالیو شمیر د 6000 او 8000 ترمنځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.